سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستنن هم دوام لري. د کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر تر 18 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یوه ملي اجماع ته ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه د اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیل ځپلې پاکستان سره د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مرسته وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښته شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پورې کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 28 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر نن وویل له آذربایجان سره یې اوربند دوام کړی او د وروستیو ورځو له شخړو وروسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د رواني اونۍ د سشنبه په ورځ د سپتمبر په 14 د دوړ خو ترمنځ جګړه ونښته، خو وروسته د بیلابیل هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 40 کلنو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخند نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سهرۍ محکمه کړې دي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید، او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی.
د افغانستان د ارزښت شتمنیو په اړه څومره پوهیږئ؟ دغه شتمنۍ په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه به د افغانستان لپاره څه وي؟ د دې کنګل شوو شتمنیو په اړه درته بشپړ معلومات وړاندې په خبرونه کې لرو. بل پلو بیا خلک شکایت کوي چې د بېوزلۍ له کبله نشي کولی چې د دولت مالیه پرې کړي.
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکلې د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کوم خوا لاړ شو.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخند نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سهرۍ محکمه کړي. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي وو چې د خبري شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده، خو د بخند نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبانو لخوا په یو ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خبره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان په خوا جمهور رئیس حامد کرزی په پنچر کې د جګړې لخکېل خواو د خبر غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه بیا دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي سهرۍ محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د سهرۍ محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وجني. دغه سازمان ویلي په دې ونی کې افغانستان د بی عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه د ښکار سرغړونې او ویرون کې ده ونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنگي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو لمخه دغه ډول کړنې منه ګرځول شوی. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس د پنځشنبې ورځې ناوخته په وی خبري ناسته کې وویل:
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید، او البته د ملکي وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه ده چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرایس ته هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل شمنو ولاړه ده. موږ هڅه وکړه چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی ویان زبیولا مجاهد زموږ اړی کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په وی اعلامیه کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. خغلی کرزی په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې جګړه د حل لار نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کینی. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنجشیر کې د ملي مقاومت وسلوال له اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمیر اته ته نه ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان د رزشتمنیو په اړه څومره په هیګي د غشتمنی په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه د افغانستان خلکو ته څه ده؟ په دې اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره زموږ د همکار دی راپورټ وغوښی.
امریکا په تازه اقدام کې غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارډ ډالر دی سویس کې بی آی اس نړیوال بانک ته انتقال کړي. بی آی اس په سویس کې یو تاسیس شوی نړیوال سازمان دی چې مرکزی بانکونو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمات وړاندې کوي. افغان وجهي صندوق بلدي وروسته د بی آی اس سازمان په چوکاټ کې د افغانستان هغه ارزښت شتمنۍ چې په نورو هیوادونو کې هم دي د همغږي کوونکو په توګه کار او مصرف کړي. خو بی آی اس په دې پیسو باندې هیڅ ډول واک نه لري او یوازینی دنده د دې سرمایې ساتنه ده. خو دا پیسې به څنګه ولګول شي؟ په افغان وجهي صندوق کې دغه پیسې د دې لپاره ساتل کیږي چې کجدي اړتیاوي د افغانستان په مالی برخو کې ترینه ګټه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې له دغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور پرختي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او پټوله کې طالبان دغه پیسو ته لاسرسي لري او دغه لاسرسي اسانه دی؟ د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډي اف ای بیا په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بانک هم کولای شي په اوږدمهاله کې د دې پیسو استفاده وکړي، خو دا ځانته شرطونه لري. دا کار به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې طالبان به د افغان وجهي صندوق برخه نه وي او نشي کولای له دې پیسو ګټه پورته کړي. د افغان وجهي صندوق د بورډ غړي بیا څوک دي؟ امریکای چارواکو ویلي چې دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازي او د غراز د افغانستان د مالی پخوانی وزیر انوار الحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو پر بنسټ افغان وچی صندوق غړي کولای شي چې د دې پیسو د اړتیا په صورت کې په ټوله کې سره د پیسو د لګښت په اړه پریکړه وکړي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا روان کال د فبروري په میاشت کې د یو فرمان لمخې د افغانستان 2 میلیارډ ډالر په دوو برخو تقسیم کړه. د هغه د فرمان لمخې 3.5 میلیارډ ډالر به د افغانستان خلکو د بشري مرستو له لارې مصرف شي، او نیم هغه به د محکمې د پریکړې وروسته په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښې قربانیانو ته ورکړل شي او یا به ورنکړل شي.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسلو په اړه شکایت مطرح کړی دی. د آسیا د کرکټ جام په یوه سیالۍ کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورن کرخه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت رسمن له طالب چارواکو سره مطرح کړی دی. تفصیل په دې راپور کې وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورن کرشه د وروستۍ نشټې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پر مسأله اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبې په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسټه جوړ کړي، او کله چې د دوی ځواکونو د خبرو لپاره ور نږدې شول پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې مرجوب لیور واوشتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پانه کې همداراز ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړې او شای پاکستانی لوري ته هم مرجوب لا اوشتي وي. دا پېښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوه. تر دې وړاندې هم د دوه خواو ترمنز په پوله کې د پوسټو د جوړیدو پر سر نښتی شوې دي. د پاکستان پوسټ د سه شنبې په ورځ ویلي وو د خیبر پښتونخوا د کرمې ضلع په خرلاچي سیمه کې د افغانستان له لورې ترهګرو ډزې کړي او درې پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دا دی یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلی د اصولو لمخه باید ډیورن کرښته نږدې پوسټ او پوزي څوکۍ جوړ نه شي، خو پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې کرښته نږدې پوسټ جوړ کړي. له دې پیښې وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګرۍ ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اثر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په 1 د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستانی لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستانی سیال آصف وسوځاو او په دې خوشي وکړه، خو پاکستانی لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکرانیز وکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یو بیرتنیولې سیمه کې ډلې یې قبر منډلې دی. په دغه قبر کې نږدې 4.5 مړی یو ځای ښخ شوی دی. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د جنگي جنایت تورونه رد کړي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې وره.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمه د ایزیوم د برتنیول شهر په څنډه کې یو ډلې قبر موندل چې د 4.5 تنو مړی پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم شهر چې په خارکیف کې لوجستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسی پوځیان تښتیدل دي. روسی پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پرې ایښي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم شهر له نیولو وروسته په دغه شهر کې ډله ییز قبرونه موندلي دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټونکو سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایله لري. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه خبرګون نه دی ښولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډلهیزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنګي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم ښار او نورو بیرته نیول شویو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تیر ماښام په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسیه باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیه تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنګي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د وروستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسي پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کندز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه درته راپور روسته خبرونه کې لرو. اوس باور شو روزګان ته په روزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره مرسته شوې ده. مسؤلان وایي په دغه مرستو کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې سای مواد ورکول کیږي او لپاتی 3201 نوې کسانو سره به د خوراکي توکو مرسته وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې ترلاسه کړې دي خوخه دي او وایي چې باید له دوی سره نوري مرستې هم وشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د خړو د نړیوال سازمان لوري یا د مرستې چې د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې د ویش پروسه پر غاړه اخیستې د ورزګان په جهراوت او خاص ورزګان ولسوالۍ کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د ورستۍ تحولاتو لامل بې ځای سی او د غراز او چکالی ځپلی وي. دغه مرستې دوې برخې لري چې په ځینو سیمو کې خلکو ته د کار په بدل کې ورکول کیږي او په ځینو سیمو کې بیا په وړیا توګه ورکول کیږي. د ارزګان ولایت د والی ویان احسان الله حماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کلي او بیرغونې ریاست تر چتر لاندې د کیارو موسې له خوا څخه د ارزګان ولایت په خاص ارزګان ولسوالۍ کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکوي. نموړی وای د 860 کسان د یادی ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د سړکونو د بیرغونې او د اوبو د کانالونو د جوړېدو په برخه کې کار کوي. د ارزګان
ولایت د خاص ارزګان ولسوالۍ کې 860 نفر ته کار زمينه برابر چې دغه جملې څخه 203 کسان د شنه کوتل د سیمې سړک د کار لپاره، 113 کسان د کرلغو د سړک د کار لپاره، 29 کسان د قدم شالې د کانال لپاره، 269 کسان د شیخ سفلا د کانال لپاره سب شول چې د نوموړي موسسې لخوا به د کار په مقابل کې به د غذایی مواد ورکړل شي.
په ورته وخت کې بیا د ارزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام له لورې 3201 نوي کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرستې په وړیا توګه ورکول کیږي. د ولایت مقام ویان حسان الله حماس په دیاړه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مرستو کې بهري کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 5 لیټره غوړي، 6 کیلو دال او د ماشومانو د سوی تغذیه مواد او د غراز یو شمیر نور خوراکي توکي ورکول کیږي.
د روزګان ولایت په دهراوود ولسوالۍ کې 3301 نوې کورنۍ ته د خوړو نړیوال پروګرام له لورې مرسته وشل شوه چې یاد مرسته کې 50 کیلو وړه، 15 لیټره غوړي، 6 کیلو دال او نور د ماشومانو تغذیه مواد شامل وو.
په ورته وخت کې بیا غو کورنۍ چې د مرستې ترلاسه کړې دي خوشاله دي او د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. محمد ولی چې مرستې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته ویل چې په کور کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري.
دا زموږ خلک ولس داسې بدلی و چې زما په علاقه سمې کې د سهار او ماښام د خپل نیم دغه ولاس ما یو بلی کار نه کوي. بیا موږ د دوی صدا غوښتنه ده چې بیا موږ ته تیر وخت هم داسې مرستې آماده کړي، داسې مرستې را سره وکړي. په سیوی کونډیانې لرو، اعتماد لرو، سرایونو مو چرسیوي، سرایونو مو نرسیوي، در بدریو.
دا یادونه ورده چې یوازې ارزګان نه بلکې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی چې بشري مرستې ته زیات اړتیا لري.
و موریدل چې پورزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې ده. مسؤلینو ویلي و چې په دغه مرستو کې به 800 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکول کیږي او لپاتې 3291 کسانو سره به د خوراکي توکي مرستي وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې ورته رسیدلی وي دوی هم د خوخو او د خوخي احساسي کولو ور بشو. د اورزګان نه باور شو کابل ته په کابل کې په داسې حال کې چې یو شمیر خاریان وایي د طالبانو د حکومت پر اتک سره بیکاری ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د جایداتونو له خاوندانو غوښتي چې خپلې د کورونو د څو تیرو کلونو صفایي پیسې یو ځای ژره تر ژره تحویل کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پورونه پوړوړي کورونو ته جلب لګلی خو په خبرې پوړولي تجارتي او صنعتي ځایونو به مهر لاکشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
تیر ورځې ماته استلام راغلی دی چې باید تاویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز په دې کړی دی چې باید مالیه تاویل شي، د موټرو تاویل شي، د کور تاویل شي.
نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي د دوه کلونو د صفایي پیسې پرې پاتې دي، 9000 افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلې وسې نه لري، خو وایي د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د دوه کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت څه ده؟ تاسو څه شی کړی په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکلې د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کوم خوا لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مرزیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالیې او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
اوسنۍ حکومت چې د پیسې نه لري، بهرنۍ مرستې ورسره باندې دي، د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. دا ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا شي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا شي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عامګړو ته فکر نه ده چې عامګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالۍ کورنۍ عاید دی او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه لام دي لاري پوره کوي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کورو ته صرف یو جلب استو چې دوی ته د احوال ورکړي، دوی باید خپل صفایي سره تعویل کړي. اما د تجارتي او صنعتي ځایونو چې موجود دي په شهر کې، دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکو ورکوو چې دا موږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې سبول کیږي، که تجارتي وي، که رهایشي وي او یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدماتو کې د لارو کوڅو جوړول او برسول او نور خاري خدماتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل خاريانه مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالی په ځنګړی ډول د ژمي په موسم کې پرې دی او بوت دی ډاند او بندیدلو لامل په وار وار شکایتونه کړی دي. خاغلی بارکز ویل دانش ویلې چې د یو کور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د په خبره زای او د کور لویوالی او کوچنیوالی ته په کتلو فرق کوي. کابل خاريان وایي دوی د خپل کورونو د صفایي لور کړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت پر اتک سره بیکاری زیاته شوه او خلک په لوی کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشکوله په کم وخت کې دا کار تر سره کړی. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ غواړي چې یو څه وخت ورکړي ترڅو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي نور وخت نشي ورکولی، ځکه ان لس کلن پوروړي هم لري. په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال تر سره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په د هیواد شمال کندوز ته ورشو. په کندوز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا په کندوز کې د چرګانو څه باندې 600 فارمونه موجود وو او زرګونو کسانو ته پکې د کار روزګار بوختیا برابره شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو او بازار نشټوالي له امله لسګونه فارمونه تړل شوي او کارګران بې روزګاره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې پخوا په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به یې د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادی روډی ته وویل
تیر حکومت کې چې وو صادرات وو موږ تر کابله پورې به هم لېږل، جلال آباد ته ماته موږ بیرته لېږلي دي، ډېر ښه کار وو. خو د حکومت کې چې دا خلل متضرره سو اوسې نشي کولای چې کار وکړي، زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تېر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د چرګانو د روزنې یو بل فارم لرونکی سمیع الله له طالبانو غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي.
په هغه وخت کې حکومتي قراردادونه موږ بس دا چرګ ورسه او غټ بم کدام د حکومت سره مو قراردادونه ورزه کوم، همدارنګه ملت هم کوو سنا څه کوو. اوس یاګانه علت دا چې موږ په وطن کې کاروبارونه ډیر کم دي، ضعیفه دي.
د دوی د خبرو له مخې د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاري او له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤول جمعه خان مندوزی وایي
په دغه اساس منه زه غواړم اسلامي امارات نه د ایران غوښي د پاکستان سره دي دا مکمل بند کې چې داخل کې د سیسما غوندي په صلاح او شرکتونه دي دا خپل شرکتونه د لارې ارتوام افغانستان خپل تولید ولري. د ایران هغه بند غوښي او د پاکستان چرګوړي بند نشي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نومړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکي شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د هفته ورکو. اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه موزي او خرڅېږي نه. یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې چې د پاکستان چرګ راخوسي ده.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
حدود د پنځه سوه فارمونه موږ د مقداري فعال لرو او ښه ستاندر باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده ځکه کوم شی چې له خارج نه راواردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیداتو ته ضربه رسوي. د هغه بندول هغه بیا د مشرانو کار ده. موږ دا خبره غوسره کړي، انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغه پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخته د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېسارې توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته
حق مریم له پکتیا ریو ولسوالۍ نه دغه نور الله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دې تعلیم نه کوي او زوی دې تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم اوتوي. که یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته ووایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې دې دوی او د ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلک بې باوره کیږي. دا د دوی حکومت والی ته زیان رسوي. باید د دغسې کارونو څخه مخنیوی وکړي. څومره زر چې کیږي دغه ښوونځي خلاص کړي د نجونو په مخ. هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګاڼه سنبال شي. څومره چې دغه ولس نارینه او زنانه ټول د علم په ګاڼه سنبال کیږي هغه هومره دغه ستونزې او ناخوالې چې اوس د موږ د افغانانو په مخ کې پرتې دي دغه له منځه ځي. څومره چې د علم څخه موږ شاته پاتې کیږو هومره دغه ستونزې نورې هم زیاتیږي. نو موږ په دوی باندې جدي غږ کوو او غوښتنه ترینه کوو چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص کړي او دغه ستونزه ته د پای ټکی کیږدي. نور د خلکو حساسیتونه د ځان په مقابل کې نه راپاروي او نور د مشکل نه زیاتوي. دغه موضوع د اسلام سره کوم اړه هم نه لري. دا یو دوی داسې یو سیاسي کړي ده د بهرنیانو کوم بندیزونه چې دي او د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده هغه تاب دوی د خپلو خلکو نه وباسي. دا زیاتی ده د خلکو سره.
وحدت پال خبرې کوم نورستان ولایت نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم ادعا شوې ده د جیش محمد رهبر حافظ مسعود اظهر په افغانستان کې دی. نو دا یو ناسمه ادعا ده او پاکستان غواړي چې داسې ادعاو سره خپل هغه چې د تروریزم هغه مرکز پاکستان ده دغسې ادعاو سره غواړي چې خپل ځان باندې پردپوشي وکړي. نو په پاکستان کې مسعود اظهر په مختلفو اجتماعګانو کې هغه هلته حضور لري او هلته بیانونه کوي، ولې پاکستان تر اوسه د هغې نیولو لپاره جدي اقدام نه ده کړې ده. تاسې وګورئ حافظ سعید چې د لشکر طیبه مشر دی هغه پاکستان کې نیول شوې ده، ولې مسعود اظهر بیا په کوم دلیل هغوی نشي نیولی؟
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401.
د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناسته نن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریز رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر تر 18 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یوې ملي اجماع ته سر ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سیلزپلې پاکستان سره د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مرستې وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ او ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښتې شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوری کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لکه تر لږه دوه تنه وژل شوي او 20 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر نن ویل له آذربایجان سره اوربند دوام کړی او د روسیې ورزو لشخړ ورسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د روانې اونۍ د سشنبه په ورځ د سپتمبر په 14 د دواړو خواو ترمنځ جګړه ونښته، خو وروسته د بیلابیلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 20 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ لومړۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې بایللې وه. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 2 کلونو وروسته په نومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د ناامنۍ له درکه د اندېښنو په خطر پاکستان ته نه تلل. د انګلستان د کرکټ ټیم وروستی ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړی و.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچاری او د غراز دنجونو د خوندزیو تر بندیدو. د طالبانو د پهنه سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا خلک دي چې خوندزیو ته د نجونو د تګ مخه نیولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ موږ په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
سلام کوم د راډیو ته، د بلوچستان د مسلم باد کمپسن لغفار سمر بارانو ډیر متضرر کړي یو. موږ په لوړ کې مالګګۍ کې 300-400 کور دي. هر کور یې دا سره سوالی ده چې د سرپناه شی نه لري. نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کیم ته څه توجه وکړي. موږ ډېر زر په داره یو موسم ښوونکي دفترونه وینا هم دا د آینده دپاره نور سیلابونه هم را روان دي. نو زموږ د دغه د سیلابو د مخنیوي دپاره خو موږ یو څه نه لرو. مخکې څو کمرې وې هغه خو یې پراونه ودي اوس هم بېرته دی لږ لږ سره جوړې کړې دي. خو هغه د دغه نه دي سړی دي ګزاره پکښې وکړي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ څه توجه وکړي، موږ سره یې کومک وکړي، یا د خیمو یا د خوراکي توکو او بل څه کومکونه چې راپیل شېږي. په درې څلور سوه کورو کښې پنځوسو کورو ته ورکړ چې نور نه وي. دا اوس وي دا پنځوسو کورو راغلي دغو نه وي کله موږ د خپر لار ګرځي هغه نو ولاو ادم
وروره کوټول سوالۍ نه خبرې کوم. دغه کوټول سوالۍ سره تقریبا په یو کیلومیټرۍ کښې پراته یو. څومره مرستې چې را ځي موږ کښې بېخي نا خبره یو. حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي د دې نه هم موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبان د مشرانو ته دا هیله لرو چې د میوند د ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هېڅ کومک او مرستې نشته. دا شل کاله ځغستاوي او ستړیاوي وو ستړیاوي او ځغستاوي ولوټه کول د دې په سر باندې دی دا خلکو وړله. اوس پیشا د وجه زه غواړم چې د طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته را مخ کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زهیتانالله د هرات ولایت څخه ولیکم. زه غواړم چې یو حدیث شریف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه وړاندې کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا لهو لعب، دنیا چې ده لهو لعب ده. زموږ تاسو ته پکار ده چې پیسې دونه ټینګې نه کړو ځکه چې خوارو غریب ډېر زموږ په ملک کښې پیدا کېږي. باید مسکینانو سره مرسته وکړو. دنیا د پیرانو د امان ده هغه ډېر د ټولوله په کار نه ده. باید د مسکینانو لاسنیوی وشي. السلام علیکم. خیر په امان.
السلام علیکم. زه د خوستمرخیو ولسوالۍ نه خبرې کوم. ازادي راډیو کارکوونکو ته زه وایم چې د تنعي ولسوالۍ په وزنتون بدله شوې ده. ورځ کښې یو دوه درې جنازې د تنعي ولسوالۍ نه ایستل کېږي. د خدای لپاره خیر مسلمانان دي تاسو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره زه د هلمند ولایت څخه دغه پیغام ته استفرزم. زه نن نه شم ذکر کولی د امنیتي دلایلو له امله. زموږ وروره دلته قضیه ده د عوامو ده دا د هلمند په ولایت کښې. مځکه وروره یو دولتي مځکه ده. موږ دا لس کاله کېږي دلته اباده کړې ده. نو دلته باندې اوسېدلو نړوله ښاروالۍ بیا را ته نړۍ یا جبل اوبهانې دغسې یو شخصي سړی پیدا سوی دی چې دلته ما دا دیوال یې وخوالی وو. دلته زور دیوال دي شهیدان یې را ایستلي دي. نو دا سړی وروره زما څخه په شهیدانو باندې نامځکه ګټي اسناد پراته دي چې دغه سړي چې دغه مځکه موږ دې رانیولې ده دا د دغه سړي شاخه ده. اسناد یې را کړي دي، شان یې را کړي دي. دیوه یا اسنادو ته اعتبار نشته. دغه د هلمند په محاکمو کښې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته. چا پیسې واسطه درلوده دغه کار کېږي. ما ته موږ ته د تېر جمهوریت د کسانو په سترګې کتل کېږي. زموږ غږ نه اورېده چې هره ورځ مې ورور بندې کوي او ځي حکومندانۍ ته جایي. دا څه عدالت دی؟ دا د هلمند د قاضي پوښتنه وکړه. دا دغه شیخ حیبت الله خوند تر غوږو پورې خو دا زموږ خبره ورسوي او هیله کوو چې په بار بار موږ دغه پیغام نشر کړي چې دا مشران یې په خبر شي. وروره په قضا باندې وروره په دلایلو باندې مې ملامت کړي دي. دا نه مني او زه ورا ته امر کوي چې دا یا وباسي. د سر په ترای مې مصرف کړی دي، اووه لکه اته لکه مې په مځکه مصرف کړي دي. یوه لار نه را سره وړي. نه درته وایي چې یا مصرف در کوم یا ته ووزه د سره سه بیا به وروسته ته دعوه کړم. چې زه د سره ووتم خو ما هر څه بله بایله لپاره دعوه څه معنا لري؟ وروره دغه زما پیغام در د مشرانو ورسوي. دا څه رقم حال دي؟ څه عدالت دي؟ عدالت دا رقم په واسطه وو په پیسه چا څه ودرلوده دغه کار مخته کېږي. موږ به د تېرو ځلو د غو څخه دا رقم ستړي وو. وروره دا تر هغو بهتره دي.
السلام علیکم. خوست تاسو ته په تماس کښې یم. د خوست
تجنپال ریاست کې چې کوم تجنپال په مترنکی کې دلته نه کوي چې سہولت جوړ شي مشکل جاده ای لکه چې افغانستان انقلابونه ډېر ډېر شول چې څه دوته چې تجنپال چې درې چې کومه اصلي وته چې دا چې اصلي د مانو مالا د پاسپورت ته سوي هغه نه درته مترنکی یعنی نه بر رسمی کی رات هو ما خیر رسمی کو ما یعنی مشکل ایجادی ته خوش ولایت نه متما اسیم در سره باید دا حکومت دې ته وجو کی چې خلکو ته مشکلات ایجاد نشي
سوالی پیغام فتون چې ماشه دا پیغام پریزم چې موږ د شمولجو په ول سوالی کی یو دا تلیفون خاډه نست په مرکز کې دې خدا چې ډیرو دغه ته علاقه دې هیڅ خبره نه در سره کړی ایوه مثلا څنګه موږ درلود له هغه په دنګو کې خرابه ک چې خې دغه د څنګه نه لرو موږ ځا خایې چې تاسو له وزارت سره یا له کوم د شرکت سره دا خبره مو شریک کړي او دا موږ د څنګه د موبایل د دغه غو خوري راته اړین مې رباني په ميه دا یو موږ یو جدي غوښتنه ده چې موږ د ولسوالۍ د مرکز څنګه نه ستاسو ولسوالۍ د مرکز
السلام علیکم زه د نیلهار ولایت د لاسپور ولسوالۍ د ټکنو د کین نتا سره په تماس کې ما د زړه کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه وایم او بیا ټول او د بعد د سلامو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته د درخواست چې رو زمنګ د نیلهار ولایت څخه کی د ختی سیمې کې مې کنه دغه به یې نه دی چې سپر کې ضربېږي نه د خبرو د لپاره کار کوي ټلیفون نه د انټرنیټ د لپاره کار کوي تقریبا یو جمعه وخه یا یو هفته وخه ګور دې زه ته کوم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دي د خو دې زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي ورته ته شوقین خړې زی خلکو په شل زره په دې زره په 50 زره ولایت نه هي او لکو په رکو کوري خلکو ټلیفون خستي خو دا بس بختانه چې دلته کار نه کوي ام دغه ټلیفون نه دي چې هر یو مکل لار شي زمونږ ونیو مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دي چې ټول کار کوي چې سره کم سره کوم انټرنیټ کې دغه غږ شانتي راګيږي د تر ورځې خلکو کاروبارونه ډېر انټرنیټ باندې خلکو روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي ا د ټکور سقوط دي سقوط دي صفر کې ضربېږي هیڅ کار نه کوي د ځنې د تور وستانم د سر سپین شو هم درنګ ده د ځان عمر په ځاړو بدل شو او د دې ټلیفون د لاس موږ کله وی موړی ته جوړ شو کله بل موړی ته جوړ شو به هیڅ کار کوي کنه هغه د فکرو کې کنه چې دغه موړی په بودريږي او چې موړی په ترونه درېږي او کله پام دې نه و دې فکر وی یا دې بل تر څه پام یا نظر شو نو کاغذ دې کې مور نه راخته وتی دې چت نه راخته و دې کې دې شي چې خپل ژوند د لاس اور کې دا شي خاطر د حکیل په نوم د خاطر د انټرنیټ او د ویس خبرو د لپاره زمونږ دولت ته د درخواست چې افغانستان کې خو زمونږ منځونه ډېر په ډېر باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دي چې بس ځان دې چې دام د لاس اور کونه لا دې زمونږ په حال رقم کې الله پاک زمونږ دا کم تکلیف چې مخامخ یو لا پاکي دله انتغه تکلیف زموږ ختم کې ولا پاکي به خوشاله بدل کې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت هم دا درخواست او بیا می دا خبره ده چې په افغانستان یې د لالپوري ولسوالۍ ساحو یو مې وینې شته خو ته قران دوره بالکل څه نه مواد ورکې نو څه پښتنه کوي او بالکل نه اوسه پورې مونږ نه دی وری چې دوه څه پښتنه کوي دا چې دا مې وینې څومره دي څومره تعداد دي چې د دوه څه سره یو کړه نه چې پښتنه وکړه بس الله دې خیر وکړي الله پاک دې وکړي چې زه غوښمه خبري واورې په دې تصمیم شو دغه دوه خبري بند تصمیم ونیول شو دغه ستونزې نه خلک خلاص یو دغه کوم تکلیف چې ما خاموش دي دا په خوشاله بدر شي وسلام ګل دین تک نورواله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زاید خان خیل د غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه خبره کوم چې کوم لوبه د پاکستان سره وصل ډیره په زړه پورې و زمون په کرکټ مینوالو او د کرکټ په خلالیانو دي شاباسي افرین دی باندې پاکستان د ډیر شټکان ورکو اگر چې بخیاري وسره ونه کړو خو د غریبانو ملامت ډیر مننه خدای دې وکړي چې تل دغه شی بریا له خوشاله اوسې الله مو خوشاله لره الله دې هر وخت زمون وطن او زمون مینوالو ته بریا لای ورکړي السلام علیکم
السلام علیکم زما پیغام دغه دی لاري ډیره خرابې دوغه سلام کوټ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي چې نه بیا د روزګان پرې لاري ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې څنګه مشکلاتونه دي باید زمونږ لاري پنشي او دوام پیغام دا دی چې باید زیات په زیاته زموږ سړکونه جوړ شي. نن یې شمسلا شمشاه فرزان اوسېدونکي، السلام علیکم.
کسان سبا چې ځای له کابل میا لکنی وجه ګوره داس خبره د لوجین صاحب وای په دوه ګوتل مر نه پټیږ کنه په پښتو کې متل دی موږ په یش پراک باندې اقایق باندې ستګي اڅ کلن کې بوت وصل کاله حقیقت ته خبرې به عبادت سره خبره حقیقت ګوره عبارت روې داس وکي مثلا ولس نګرمې وس د اجازه نه کوي ته په ما سبا قسم باور وکه ما سبا خپل کوی خپل بچان د خپل بچان زوس مکتب ته رسم نه شاله په څه خاطر سره چې د دې د دوا بچخه چې اوس مثلا د خپل بچا مخبر کړو کتل لیسو مخبر کړو خپل درس ته وام مخبر کړو درس گئی مورت وای گئی زورتا گئی مسایت ورسه په هغه په کم په یو ټکو ټکا زرا ورسوم نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کال وای درس تاسول په دولتو کې وجاسه د پنتونو ته وجاسه په دولت سوالي کې وجاسه په مرکز کې وجاسه په مرکز کې مرزا پنځه کال ته کار کې مرزا ته جون کو دا شل کال مکه ولس ګرم ولس د خپل دغه سره د غیر لیکو بخښین سره چې خپل لون ته اجازه نه کوي خپل بچا ته اجازه نه کوي امارات چیرې غواړي مثلا